د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونې خبری ساعت ته ښه راغلاست. د خبرونه نن زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم او په تخنیکي چارو کې شمشاد ځدران را سره همکار دی. په دې یو ساعته خبرونه کې به چې تر 15 بجو پورې دوام کوي د لوګر ولایت په برکی براک ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایی برید کې د ملي اردو د یو شمیر سرتیرو د وژل کېدو او ګڼو نورو مسایلو په اړه راپورونه واورئ. یو شمیر تحلیلی او په زړه پورې مطالب هم په همدې خبرونه کې لرو، خو تر هر څه مخکې واورئ چې په خبرونو کې څه مهم دي. کورنۍ خبرونه شیبه وروسته تاسو ته وړاندې کوو. لومړی فریبا ظاهر چې په سټوډیو کې راسره ده د نړیوالو خبرونو هغه مهم برخې مهم سرټکي راته وایي. فریبا جانې، څه خبرې دي په نړیوالو خبرونو کې؟ کوم عنوانونه ډیر هم کوم سرلیکونه ډیر مهم دي؟
مننه تکل صاحب، په نړیوالو خبرونو کې دا مهم دي چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ مشر وایي چې له ایران سره اټومي موافقه د سیمې د امنیت او ثبات لپاره لومړنی ګام دی. دغه راز راغلی چې د ترکیه په یو سرحدي ښار کې په یو کلتوري مرکز کې 14 تقریبا 40 تنه وژل دي. نور هم ستاسو وروسته به ولولم.
بله، ډېر همدا د ایران خبرې واقعا په زړه پورې دي، او د ترکیه په سرحد کې د سوریه او د ترکیه او عراق په ګډ سرحد کې روان پرمختګونه پرېښتیا هم چې نه یوازې د موږ د خبرونې په سرلیک کې دي، بلکې د نړیوالو رسنیو په ټاپ موضوعاتو څخه هم دي. قدر منوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه مرزیا احمد زی تاسو ته وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرلیکونه: د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح په کمیسیون کې هیڅ ډول سیاسي غوښتنه ځای نه لري. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې د کابل بانک د قضیې په اړه باید ډیر ژر وروستۍ پریکړه وشي. او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو د ځای په اړه سویل شوي نه دي. پوره خبرونه: د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح په کمیسیون کې هیڅ ډول سیاسي او شخصي غوښتنه ځای نه لري. د دغه ریاست د ویان مرسیل جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه کمیسیون هدف یوازې د انتخاباتي نظام اصلاح ده. ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر او غړي وټاکل، خو د انتخاباتو څارونکو سازمانونو انتقاد لري چې د دغه کمیسیون ترکیب تر ډیره حده سیاسي او مصلحتي دی، او دغه مسله کولای شي د افغانستان راتلونکي انتخابات له ستونزو سره مخ کړي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې د کابل بانک د قضیې په اړه باید ډیر ژر وروستۍ پریکړه وشي. د دغه ادارې مشر غلام حسین فخري نن ازادي راډیو ته وویل هغو کسانو چې د کابل بانک پیسې اخیستي باید برخلیک هم معلوم شي. نموړي ویل د دغه دوسیه وروستۍ نتیجه باید معلومه شي، سو خلک د عدالت له تامین او جرایمو ته له رسیدګۍ ناراضي شي. ښاغلی فخري وایي هر څومره چې د کابل بانک په قضیه کې ځنډ راشي، نو هماغومره عدالت ته لاسرسی ستونزمن کیږي. کابل بانک په 2010 میلادي کال کې له هغې مالي بحران سره مخ شو چې دغه بانک یو شمېر سهم لرونکو ورڅخه څه باندې 900 میلیونه ډالره اختلاس وکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو د ځای په اړه سویل شوي نه دي. د دغې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی غوره ګڼي سو دوه مذاکرات په افغانستان کې ترسره شي. قاسم یار وایي د سولې د مذاکراتو د ځای په اړه یو توافق ته نه دی رسیدلی. احتمال دا دی چې په چین، قطر او یا هم پاکستان کې وشي. موږ غوره ګڼو چې په افغانستان کې د سولې مذاکرات وشي، خو تر اوسه پر دغه موضوع خبرې روانې دي. ښاغلی قاسم یار زیاته کړه ممکن د سولې د دوهم پړاو خبرې د روانې جولای میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. ولسمشر غني خوست ولایت ته په خپل وروستي سفر کې ویلي چې تر راتلونکو درې اونۍ پورې به د افغان حکومت حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات وشي. او په کابل کې د نور روغتون مسولین وایي چې د اختر په ورځو کې 114 سنه هغه ماشومان دغه روغتون ته وروړل شوي چې په پلاستیکي تومانچو او پټاقې باندې سترګې ټپي شوي دي. دغه روغتون مشر محمد یوسف برکینن ازادي راډیو ته ویل چې په دې اختر کې د هغو ماشومانو شمیر چې په پلاستیکي تومانچو په سترګو لګیدلی وو د تیر اختر په مناسبت 80% زیات وو. د لوبو په ټوپکو او پټاقیو باندې د ماشومانو د ټپي کېدو خبرونه په داسې حال کې خپریږي چې د کورنۍ چارو وزارت ویلي وو چې سږکال د دغه ډول وسایلو خرڅلاو منع کړی دی. د کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به زما همکار فریبا ظاهر تاسو وړاندې کړي.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ مشره له ایران سره اټومي موافقه یو اړتیا بولي او زیاتوي چې شای په دې سره د ایران او د هغه د ګاونډیو او هم د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اعتماد بیا رامنځته سي. فدریکا موګرینی وایي له ایران سره اټومي موافقه تر هر څه د مخه د وسلو د پراخوالي د مخنیوي په اړه یوه موافقه ده. موګرینی نن په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې د مخه دا خبرې کړې دي. دا وایي دغه موافقه د سیمې د امنیت او ثبات لپاره لومړنی ګام دی.
Iranian deal is first of all a non-proliferation agreement.
دا وای د ایران موافقه تر ټولو د مخه د وسلو د پراخوالي د مخنیوي پاړې یو تړون دی او موږ باید دا هیر نکړو. لومړی موضوع د سیمې او د ګاونډیانو ثبات دی. ټول ګاونډیان دي ډاډه وي چې ایران نسی کولای اټومي وسله ولري او دا تر ټولو د مخه د سیمې او ټول نړۍ لپاره یو امنیتي موضوع ده. په همدې حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون هم ویلي چې په ویانا کې له ایران سره د موافقې پر لاسته راوړنو به د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړي او دا به هم وڅېړي چې څنګه ډاډ ترلاسه کړي چې ایران اټومي وسله نه جوړوي. د ترکیه په یو سرحدي ښار کې په یو کلتوري مرکز کې چاودنې لشته لږ شل تنه ووژل. دغه ښار د سوریې سره پر پوله پروت دی. رویټرز خبري اژانس عیني شاهدانو له قبل ویلي چې ډیر نور کسان په دې چاودنه کې ټپیان شوي دي. په ترکیه کې د ډي ایچ ای په نوم یو خصوصي خبري اژانس ویلي چې لشته لږ 50 کسان له همدې کبله په روغتونونو کې بستر شوي دي. دغه کلتوري مرکز د سوریې سرحدي ښار کوباني څخه 10 کیلومتره واټن لري. د دې چاودنې دلیل سندستي معلوم نه دی، خو سیمه ییز چارواکي وایي چې دا شایي یو ځانوژونکی برید وي. د راپورونو له مخې په دې مرکز کې د سوسیالیست ځوانانو د ټولنې شاوخوا 300 کسان راټول شوي وو او پلان یې درلود چې د کوباني د بیا رغونې په برخه کې د مرستې لپاره هلته سفر وکړي. د اسلامي دولت ډلې په کوباني ښار کې تر ټولو لویه ماته وخوړه او له هغه راهیسې دا د دې ډلې په وړاندې د کردانو د مقاومت په یوه سمبول بدل شوی دی. د قرغیزستان د پارلمان یو پخوانی غړی د اسلامي دولت ډلې سره د اړیکو درلودو په تور نیول شوی دی. د قرغیزستان د ملي امنیت ریاست وایي پر کوناکونوف مقصد قاسم جان تور دی چې د داعش ډلې ته وسلې ورکړي او د بشکیک په هوایي ډګر کې داس مال نیول شوی چې له هیواد یې د وتلو هڅه کوله. د ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې قاسم جان د اسلامي دولت ډلې هغو کسانو سره چې تیرونه په دغه هیواد کې ووژل سوه مالي مرسته کړې وه او کلشینکوفونه هم ورکړی و. تیرونی په دوه جلا جلا عملیاتو کې چې د پلازمینه بشکیک په دننه او شاوخوا سیمو کې وسوه د داعش شپږ تنه غړي ووژل سوه و نور ونیول سوه. څلور ایټالیایي کارګر په لیبیا کې تښتول شوي دي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه کسان بوناتی په نوم د یوه ساختماني شرکت کارکوونکي وایي چې پرون په ختیځ ښار میلیتا کې تښتول شوي دي. ایټالیا د فبروري پر 15 نیټه په لیبیا کې خپل سفارت وتاړه او پر خپل وګړو ژغ وکړ چې له لیبیا څخه ووځي. ډیری ایټالیایي کارګر د لیبیا د تیلو، ګازو او په ساختماني سکتورونو کې په کارونو بوخت دي. په لیبیا کې له 2011 کال راهیسې چې د معمر القذافي رژیم ړنګ سو بینظمۍ ډېرې سوي دي. د شمالي افریقا دغه د تیلو له اړخه بډای هیواد اوس د دوو سیالو حکومتونو ترمنځ ویشل سوی دی چې وسلوال ګروپونه یې ملاتړ کوي. او د یونان بانکونه تر درې اونیو رخصتیو وروسته نن بیا پرانستل سوه. سره له دې چې د دغه هیواد د بانکونو مخته د خلکو د ګڼه ګوڼې په اړه راپورونه خپره سوي، خو لا هم د یونان له بانکونو سره په معامله کې ځینې محدودیتونه پر ځای پاتې دي. د یونان د حکومت د هغه فرمان له مخې چې دوی ورځې وړاندې صادر سو، د یونان خلک کولی سي په ورځ کې یوازې 60 یورو له بانک وباسي. دغه محدودیت د دې لپاره لګول سوی چې بانکونه له دیوال کېدو وژغورل سي. دغه راز ویل کېږي چې د یونان حکومت په هغه هیواد کې د مالیاتو کچه لوړه کړې چې کېدای سي د توکو د بیو د ډیروالي لامل سي. دا و د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه. وسم د افغانستان د څو مهمو او لویو ښارونو د هوا حالات.
سا سلام د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره په دې ډول کړي. په کابل کې باسمان ځای ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 4 چټه 22، په کندهار کې اسمان شین اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 1 چټه 25، په مزار شریف ښار کې باسمان ځای ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 9 چټه 28، په هرات کې هم اسمان ځای ورځ اټکل سوی دی د تودوخې لوړه درجه 15 چټه 19، په جلال آباد غزنی گردیز او بامیان ښارونو کې په ترتیب سره اسمان ځای ورځ اټکل سوی، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 30 چټه 28، په غزنی کې به د تودوخې لوړه درجه 30 چټه 30 وي، په گردیز کې د تودوخې لوړه درجه 30 چټه 11 او په بامیان ښار کې هم د تودوخې لوړه درجه 30 چټه 14 اټکل سوی ده.
د آزادۍ رادیو خبری ساعت ته غوږی قدرمن اوریدونکو، دا وخت د مازیګر 4:00 او 11 دقیقې دي. د دې خبرونې په دوام کې متاسفه په زړه پورې راپورونه او مهم مسایل د افغانستان د روانو چارو مهم مسایل راټول کړي دي، تحلیلونه او مرکې هم لرو. اوریدو ته را سره اوسئ. وابوري چې په لوګر کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملي اردو د سرتیرو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. سیلابونو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې ځاني او مالی تلفات اړولي.
تلفات هم لري، خسارات هم لري، 2 شهیدان دي او همدارنګه موکیل منځتللی ده، سړکونه تخریب شوي ده.
په تیر اختر کې د لوبو په ټوپکو او تومانچو لسلو زیات ماشومان ټپیان شوي دي.
مې ورشي او خوري د پاول اختر باندې غو زخمی شوی دا اختر ورځ په شفه خانه کې تیر کړل. زه چې درغلم 50 وقې مې د سرګو ولیدل چې ټول لګیدل
پر افغاني ټولنه د لوبو د دې خنړیو وسایلو اغیزې د ټولنیزو چارو له یو کارپو سره په مرکه کې چیرو. هالند ته مو بیا یو هلته چې افغان کرکټ لوبغاړي د یوې ټاکونکو لوبې لپاره چې سبا تر سره کیږي د تیاری په حال کې دي. په نړیوالو مسایلو کې به د پاکستان او هند په ګډ سرحد کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو د نښتو پر وروستي حال خبر شي. نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. سموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د لوګر ولایت سیمایز چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملي اردو یو شمیر سرتیري وژل شوي او یو شمیر ټپیان دي. د 203 تندر قولي اردو د څلرمې لوا قمندان جنرال عبدالرازق آزادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار 6:00 د برکی برک ولسوالۍ د چلتن په سیمه کې شوې. له بلې خوا د لوګر د ولایتي شورا مشر دا پیښه غندلې او ویلي دي چې دا ډول ناوړه پیښې په راتلونکي کې د افغان ځواکونو پر جنگي روحیه ناوړه اغیز کولای شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابله د آزادۍ رادیو د خبریال رحمت الله افغان راپور واوري.
د لوګر د برک برک ولسوالۍ په چهلتن دره کې د ملي اردو پر پوستو د هوایي حملې د مرګ ژوبلې په اړه ضد او ناقض ارقام ورکول کیږي. په لوګر کې د 203 تندر قولي اردو د څلورمې لواء قمندان جنرال عبدالرازق وایي په دې حمله کې د ملي اردو سرتیري وژل سوي دي او 15 نور ټپیان دي. عبدالرازق زیاتوي چې تر اوسه د دې حملې انګیزانه د معلومه خو وایي دوی په سیمه کې د بهرنۍ ځواکونو د عملیاتو په اړه هیڅ خبر نه وو.
15 خو زخمیان دلته راغلي، 15 کې خوشبختانه څلور لکه دي، یو شسد شدید دی، او کسا شهیدان ما ته د دې راپور راکړی دی. کان سره موږ ډېر ښه کوردینیشن درلود، ډېره ښه رابطه ورسره موږ ښایسته هغه ورسره ناسته ولاړو. زه په دغه هېڅ څه نه پوهېږم. دغه انګېزه او عوامل ما ته نه معلومېږي چې دوی دا بمبار څه دپاره کړی، په څه یې کړی، ولې یې کړی، چا ورته ویلي، په څه یې کړی، هېڅ په دې نه پوهېږو. استاد
هغه زیاته کړه چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو هېڅ ډول تحرکات نه تر سترګو کېدل. په پوستو ملي بیرغ ولاړو او پوځي وسایل هم موجود وو، خو د بهرنیو ځواکونو هلیکوپترو په خپل سر له 2 غزمی وروسته له هر ډول همغږي پرته هوایی حمله کړې ده. په ورته وخت کې د لوګر د برکی برک ولسوال محمد رحیم امانوای چې په دې پوسته کې د ملي اردو څوار له سرتیري وو، خو تر اوسه معلومات نشته چې دا ټول وژل سوي او کنه. یو شمیر بهرنیو خبری اژانسونو بیا ویلي چې په حمله کې د ملي اردو څوار له سرتیري وژل سوي دي. ورته پیښه له دې وړاندې هم په لوګر او یو شمیر نورو ولایتونو کې شوې چې بهرني ځواکونه یې یوه تېروتنه بولي. بهرني ځواکونه وایي چې د لوګر د تازه پیښې په اړه پلټنې کوي. په همدې حال کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې سیمې ته د کره پلټنې لپاره یو ګډ حکومتي پلاوی استول شوی. حسیب الله ستانکزي په پیښه غم راضي وښودله او ازادۍ راډیو ته یې وویل چې دا ډول پیښې کولی شي د ملي اردو د سرتیرو په روحیه ناوړه اغېزه وکړي.
طبعاً تاثیر خپل لري هومره نه ده تر هغه چې علت معلوم شي. کېدای شي چې هغو ته هم کوردینات غلط ورکړل شوي یا بله خبر وي، تر اوسه دا موضوع دقیق نه ده. طبعاً اردو به مایوسه کېږي چې موږ د دښمن په مقابل کې جنګېږي او هغه څوک چې موږ حمایه کوي هغه نه توقع لرو
دا په داسې حال کې ده چې د حامد کرزي په مشرۍ د پخواني افغان حکومت او په افغانستان کې میشت د بهرنیو ځواکونو ترمنځ تر ټولو جنجالي او ستونزمنه مسله د بهرنیو ځواکونو خپلسري هوایي حملې وې. د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې له افغان سرتیرو سربیره ملکیان هم وژل سوي چې وروسته د حامد کرزي په سپارښتنه باندې شوي، خو د راپورونو له مخې د حملې یو ځل بیا پیل شوي دي. د نظامي چارو افغان کارپوهان حکومت او بهرنیو ځواکونو ته سپارښتنه کوي چې هڅه دې وکړي چې ګډ ځواکونه په پوره همغږي خپل عملیات پر مخ یوسي، څو له سرتیرو سربیره ملکي افغانانو ته مرژوبله وانه وړي.
و مو اوریدل چې د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ په چلتن دره کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملي اردو یو شمیر سرتیري چې دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم او په دې اړه بیلابیل ادعاوې کېږي وژل شوي او یو شمیر نور هم ټپیان دي. د دې موضوع په اړه که تاسو کوم خاص نظر لرئ نو د ازادۍ راډیو د اس ام اس په پته یې را استولی شئ او له نورو اوریدونکو سره یې شریکولی شئ. د افغان بی سیم په 1818 شمیره خپل نظر اس ام اس کړئ، ازادۍ راډیو ته را رسیږي او د ازادۍ راډیو له لارې به له نورو خلکو سره شریک شي. قدرمنو اوریدونکو، همدارز د دې خبرونه په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو. هله د چې اوریدو ته را سره ووسی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د راپورونو له مخې سیلابونو د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې ځاني او مالی تلفات اړولي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې د دغو متضررینو سره د مرستې د چمتووالي اطمینان ورکړی. په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال سباون کاکړ د دې ادارې له مرستیال ښاغلي سیاس سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې موسمي سیلابونه راغلي، نو د دې پیښې په اړه وروستي معلومات څه دي؟
دغه سیلابونه چې د بدخشان په ولایت کې، د بامیان په ولایت کې، همدارنګه په خوست ولایت کې او ځینې نورو ولایتونو شوی ده. تلفات هم لري، خسارات هم لري. تعداد کورونه ویجاړ شوی دی، تعداد دوه نفره شهیدان دي او همدارنګه مواشي له منځه تللی ده، سړکونه تخریب شوی ده، د اوبو بندونه تخریب شوی ده، خو خسارات ډېر دي.
په سیلابونو کې له زیانمنې شوو کورنیو سره څومره مرسته شوې دي؟
همدارنګه چې تاسو پوهیږئ په ولایاتو کې مخکې آمادګي ډېر ښه وو او میداره آمادګي حوادث او نورو مرسته کوونکي انجوګانې او دولت ډېر ښه هماهنګي همغږي درلود. د دې دپاره موږ د کومک رسونۍ په برخه کې، د مرستو رسولو په برخه کې مشکلات نه لرو او په ولایاتو کې آمادګي شته چې ځینې امکانات چې د هغو کسانو چې کرونا له لاسه ورکوي یا د غذایي موادو له لاسه ورکوي او نورو شیانو، دا آمادګي شته چې بېرته هغوی ته مواد غذایی، مواد خیمه او جامعه نور شایان ورکر شید یا اغوی مشکل حل.
تاس به حقوصی مو که چی ده سیلابونو لخطر سر مخ دی پاره معلومات لری او پراتلین که مو ده سیلابونو ده خطر لمخنیو لپاره چه تدابیر نیولی دی؟
تو کالا مخ که موز به طول و ولایاتو که استراری پلان دور کلای ده و پا اغوی که اغا نقاطو چی می اغوی نه خلق آسیب وینی هغو شناسایی شوی دی او همدارنګ از ځینې امکاناتو چې په مرکز و هغوی ولایت ته انتقال شوی دی او په ولایاتو کې چانتوال شتا چې کوم کسان چې کورونا لاس ورکي او سید مومي هغه ته مرسته وشي.
د طبی پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاسو چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې. قدر منو اوریدونکو، او اوس هم یو بل موضوع لرو چې هلمند ولایت ته ځو. په هلمند کې چارواکي وایي چې په خانشین ولسوالۍ کې د خلکو له مرستې پرته امنیت نشي ساتلی. د خانشین خلک وایي د حکومت سره مرستې ته چمتو دي، خو دوی باید لومړی وسلوال له سیمې څخه وباسي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په دې راپور کې راکوي.
د هلمند سرحدي پولیسو او ملي اردو مسولینو د خانشین ولسوالۍ د خلکو څخه د دې ولسوالۍ د امنیت په ساتنه کې د مرستې غوښتنه وکړه. په هلمند کې د شپږ سوه څلورم سرحدي زون قمندان پاسوال سلطان محمود محمود او په دې ولایت کې د ملي اردو د لومړي پولې لوا قمندان جنرال غلام نبی طاقت له خلکو غوښتنه وکړه هغه وسلوالو ته ځای ورنه کړي چې د پولې هاخوا سیمو څخه خانشین ولسوالۍ ته راځي. د حکومتي مسولینو په دې اړه چې د پولې هاخوا وسلوال به امنیت خراب کړي اندېښنه وښودله، او د خانشین د خلکو څخه د وسلوالو په ضد د درې ته غوښتنه وکړه.
اتحاد ولرې، ته اتفاق ولرې، ته مشر ولرې، ته کشر ولرې، بل اخر ته قوت او تاسو په چې بیا به د هغه خلک پر خلخ پر خلخ لري شتر وسه تکرار اندر ته وایم پلرو اکا خیلو پرلو راس خپل ناموس په ګډه وساتو، راس خپل وطن په ګډه وساتو.
سایس او کومې دا چې موږ هر څو نه تشکیل ډیر کو سن
په خانشین کې نه یوازې هغه وسلوال چې په امنیتي پوستو بریدونه کوي فعالیتونه کوي، بلکې یو شمېر کسان هلته د رخام له ډبرې نیولې تر یو شمېر نورو عناصرو پورې چې د قانون د ریاست د معلوماتو له مخې نادره عناصر هم پکې شامل دي کچا کوي او په سیمه کې نامنوي تلمن وهي. د سرحدي پولیسو او ملي اردو مسولینو له خلکو غوښتنه وکړه چې هغه قانون په ساتنه کې هم د حکومتي سرتیرو سره مرسته وکړي چې اوسمهال د قاچاق او غیر قانوني شنن تر داتید لاندې دي. د خانشین قومي مشران له حکومت څخه د امنیت غوښتنه وکړه، وایي بل که وسلوال له سیمې وویستل شي او امنیتي سرتیر ځای پر ځای شي هر ډول مرستې ته چمتو دي.
موږ خپل خپل د وطن څخه د غشت پنځه شپږ میاشتې کرار فوق زملو خاشو کې موږ ژوند کوو. په کې دغه امنیت چې دغه څو ورځې دغه دغه راغلي چې موږ خپل کور ته راغلي پردي چې موږ ته پوستي ولوس مو دغه را کې کور را کې د زموږ د کومندانو سره فلوس مو را زیات کې بل وکړي بل شی په نو څو
که څوم د خانشین خلک او حکومتي سرتیر په دې وروستیو کې د خانشین په امنیت کې د بهبود خبر ورکوي، خو دا سویر شي چې وسلوال د ځینو ډلیزو بریدون پوسته غواړي د دې ولسوالۍ ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. څو ورځې وړاندې د هلمند ولی میرزا خان رحیمي هم دې ولایت ته د حکومت د اجرایي رئیس د سفر پر مهال له مرکزي حکومت څخه د سرتیرو او مهماتو په برخه کې د اجر مرستو غوښتنه وکړه. وایي بل وسلوال په پلان کې لري چې تر اختر وروسته د هلمند یو شمېر ولسوالۍ په خپل ولکه کې راولي، او د سولې په خبرو کې چې تر اختر وروسته ترسره کېږي ځان غښتلی وشي او ځینې امتیازات ترلاسه کړي. خانشین ولسوالۍ له مرکز لشکرګاه څخه جنوب ته په یو سل اویا کیلومتره فاصله کې د پاکستان سره پوله لري چې د همدې لارې ډېر وخت د دولت وسلوال مخالفین او د نشه یي توکو لېږدونکي تک راته کوي. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې په کابل کې د نور روغتون مسؤلین وایي د اختر په شپو ورځو کې له یو سل دیرشو زیات ماشومان وروستل شوي چې په پلاستیکي وسلو او مرمیو یې سترګو ټپونه لیدلي دي. دا موضوع له یوه کارپو سره په مرکه کې څیړو. همداراز نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ. خوله دې هر څه مخکې یو بل موضوع. د پاکستان او هند په ګډه پوله کې تشدد په دې وروستیو کې بیا زیات شوی. له دې کبله د دې تشدد په پیښو کې له دواړو غاړو ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ دا کړکیچ په داسې وخت کې پراخیږي چې په دې وروستیو کې د هند او پاکستان صدر اعظمانو په روسیه کې سره ولیدل او د سولې د خبرو اترو د پیلولو پریکړه یې وکړه. د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق او په دې اړه تفصیل.
پاکستان یو ځل بیا پر هندستان تور لګولی چې د شنبې په ورځ یې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ویشل شوي پولي اوربند مات کړی او پر پوځیانو او ملکي وګړو ډزې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې په دې وروستیو کې د هندوستان د سرحدي ځواکونو لخوا پر ویشل شوي پولي او د کشمیر په لانجمنې سیمه کې پر پاکستاني ځواکونو د سپکو درنو وسلو د ډزو له امله اندېښنه ښودلې او دای د دواړو هیوادونو لخوا د سولې هڅو ته زیانمنونکي بللې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خبره شوې خبر پاڼه کاږي په خواشینۍ سره باید ووایو چې د هند سرحدي ځواکونو د تیر کال په څیر دا ځل هم د رواني میاشت په 14 او 15 نیټه د اختر په ورځو کې پر ګډه پوله اوربند مات کړی او پر پاکستانوي ملکي وګړو ډزې کړې چې په نتیجه کې سلور ملکي وګړي مړه او 15 ټپیان شول. د پاکستاني او هندي ځواکونو ترمنځ په دې وروستیو کې د تاوتریخوالي پیښې په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د جولای 15 نیټه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خپل هندي سیال سره د روسیې په وفا ښار کې د شانګهای سرمشریز غونډې په څنګ کې ولیده او د خپل منځي اړیکو او همکاریو په پراختیا خبرې وکړې. پاکستان د هند امنیتي ځواکونو لخوا پر پاکستاني امنیتي ځواکونو وروستي بریدونه د غولیدونو کې شوو موافقو ته زیان اړوونکي بولي او د بندېدو غوښتنه کوي. خو پښتنه دا چې د پاکستان او هند صدر اعظمانو د لیدنو کتنو او د سولې مذاکراتو بیا پیلولو ته پرېکړه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی ولې زیات شوی؟ د دې پښتنې په ځواب کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه خادم حسین لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دواړو هیوادونو کې ځینې عناصر نه غواړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د شخړې د سولې لارې هوارې شي. نوموړی همداراز وایي چې هند او پاکستان ته پکار دي چې د سیمې امن، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له یو بل سره د مذاکراتو پر میز کښېني.
د دواړو ملکونو دواړو قسمه سیاسي اسټابلیشمنت او عسکري اسټابلیشمنت ته دا دوه خبرې خو ذهن کې ساتل پکار دي. یو خبره خو دا ده چی دنیا کی اس عموماً دی اوپن نزغارتا یا دی مارکیتونو تا دی کلاوی دل غارتا خبر دی نو یو دیر فیتوی عمل مخیط تریشی که دا دوار ملکونو دو وجه نا پا دی سیمه کی جنوبی وستی ایشا پا دی سیمو کی دا کسما آره گره مخیط روانی نو دا امکان لري چې دا دواړه ملکونه په خصوصا پاکستان ځکه چې هغه تجارتي حواله باندې یا معاشي حواله باندې لږ وروسته پاتې دی د دنیا نه د بیلیدو غاړې ته روان شي او دا به ظاهر خبره ده چې دواړه ملکونو دپاره خطرناک خبرې. دویمه خبره دا ده چې دواړه ملکونو د ترهګرۍ په حواله یو بل لاسوهنې په حواله چې د یو بل نجلي دي دغه هم ستراتیژیک مذاکرات په کار چې په مخې ته روان دي.
پاکستان او هند په 2003 میلادي کال کې پر ګډه پوله دوربند معاهده لاسلیک کړې خو بیا وروسته دواړو ګاونډیو هیوادونو سوسو ځله یو بل دوربند پر ماتولو تورن کړي. صدر اعظم نواز شریف خپل هندي سیال نریندر مودي سره په لیدنه کې په دې سلا شوی چې دواړو هیوادونو د دولتي او پوځي پلو په کچه د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بیرته پیل کړي او د دواړو لور د ملي امنیت سلاکاران به په نږدې راتلونکي کې په هند کې سره وګوري. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله تر وروستي کړکېچ وروسته دغه مذاکراتو راتلونکي لږ وخت سره مخ شوی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکی چې نوم یې خپل نه دی لیکلی د امریکایانو د حمله غندمه او افغانستان باید د بهرنیانو د حمله په وړاندې چوپه خوله پاتې نشي. یو بل اوریدونکی چې بیا هم نوم نه دی لیکلی چې د لوګر د پیښې ټینګه پلټنه باید وشي. دای لیکي چې زما د ملي اردو پر سرتیرو خوا بدیږي. مرتضی خان قلمزوی د کندهار له ډنډ ولسوالۍ څخه لیکلي چې د خارجیانو دا حرکت د منلو وړ نه دی. افغان ولسمشر دې موضوع په اړه جدي څېړنه وکړي. ګلمیران عثمان خیل د بغلان ولایت له نارین ولسوالۍ څخه لیکي چې دا پیښه به د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو روحیات کمزوري کړي. دای د ملي وحدت له حکومت غواړي چې د دې موضوع په اړه جدي پلټنې وکړي. د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. همدارس د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب لوستی او اوریدلی شئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته نور په زړه پورې او جالب مطالب هم لرو. لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه په هالند کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړي دي دوی هلته رسیدلي ځکه د یوې لوبې لپاره چې سبا یو مهمه او ټاکونکې لوبه ده د دې لوبې لپاره د تیاریو په لړۍ کې دوی هالند ته رسیدلي دي په دې اړه راپور د همدې خبرونې په دوام کې راځي هڅه کوو چې د ملي ټیم لغړو سره د کرکټ د ملي ټیم لغړو سره خبرې وکړو او تاسو ته په ژوندۍ بڼه راولو دوی خپل نظر د نوې لوبې په اړه وایي خو تر هر څه مخکې فریبا ظاهر ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډی زوروي
د افغانستان د سولې علي شورا وایي دا به بهتره وي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دوهم پړاو په افغانستان کې وسی د افغانستان د انتخاباتو څارونکو سازمانونه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ترکیب تر ډیره سیاسي او مصلحتي بولي او انتقاد کوي چې دا به راتلونکي انتخابات زیانمن کړي افغان امنیتي مسؤلینو په کابل کې د یوې راکټي حمله مخه نیولې ده د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ مشر وایي له ایران سره اټومي موافقه د سیمې د امنیت په لور لومړنی ګام دی د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د یو سرحدي ښار په کلتوري مرکز کې چاودنې لږ تر لږه 8 تنه ووژل د قرغیزستان د پارلمان یو پخوانی غړی د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو درلودو په تور نیول سوی دی د یونان بانکونه تر درې اونۍ رخصتۍ وروسته نن بیا پرانستل سوه او څلور ایټالیایي کارګر په لیبیا کې تښتول سوي دي
قدر منور اوریدونکو او سم سپورتي وروسته یو تحولات او خبرونو ته پام وکړئ
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکر شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د هانګ کانګ لا ټیم سره لوبه وکړي په کابل کې د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رډیو ته ویل چې دغه سیالي نړیوال جام لوبه ته د افغانستان د کرکټ ټیم د لارموندنې په هدف ترسره کیږي خغلی هوتک زیاته کړه چې دغه سیالي د هانګ کانګ په د بلین ښار کې ترسره کیږي افغانستان اوس مهال د لارموندنې د سیالي په جدول کې په بی ګروپ کې شامل دی د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې په نګدی راتلونکو کې به د غوړه سیرو د ټاکلو په هدف په جرمني کې یو تمریناتي کمپ جوړ کړي د دې فدراسیون یو مطبوعاتي مسول سید علي کاظمی ازادي رډیو ته ویل چې د ملي ټیم مربیانو د ډیر وخت راپدې خو هغه وتلی افغان لوبغاړي چې په نورو هیوادونو کې ژوند کوي پیژندلي او دې کمپ ته د تمرین لپاره غواړي په دې ډله کې داوود روشن حسن نجفی ولید ایماق زبیر امیری صدیق ولیزاده او یو شمیر نور هغه وتلی لوبغاړي دي چې لا دی وړاندې د یو شمیر هوادونو د خور لیگ په لومړی لاس کې لوبي کړی دي د خغلی کازمی په خبره لدی تمرینی کم پروسته به لوبغاړي ملي ټیم ته وټاکل شي د تیګوندو فدراسیون وای د ستونزو د مخنیوي لپاره په کابل کې یو عمومي غونډه جوړه شي د بدني روزنې د فدراسیون رئیس عارف پیمان ازادي رډیو ته ویل چې په دې عمومي غونډه کې به د ولایتونو د فدراسیون استاذي د ولسی جرګې د سپورت کمیسون او د بدني روزنې د کمیټې غړي ګډون وکړي د خاغلی پیمان په خبره دغه عمومي غونډه وروسته تر دې جوړیږي چې د تیګوندو فدراسیون روزونکو د خپل ستونزو لپاره پر لپسیاتی راځونه وکړل
د ازادي رادیو خبری ساعت خبرونه ته چې راپورونو ته ځانګړی ده غواګیاست قدر من اوریدونکو د راپورونو خبرولو ته دوام ورکوي د افغانستان ولسی جرګه او یو شمیر کارپوهان وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډلې له جنگیالیو سره هر ډول مبارزه باید د افغان ځواکونو په مشرۍ وشي د ولسی جرګې ادارې پلاوی رسنیو ته وویل چې له داعش سره مبارزه باید د افغان پوځیانو په مشرۍ وشي او په کار ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه په دې لاره کې د افغان پوځیانو ټولې اړتیاوې پوره کړي صفی الله ستانکزی دا موضوع په خپل راپور کې څېړلې
د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په افغانستان کې د ګډ نړیوال ائتلاف د کامیابی شرط په دې جګړه کې د افغان پوځونو مشري بلل کیږي د افغانستان ولسی جرګه او پوځي کارپوهان وایي چې چیرته امریکا او نړیوال ټولنه د داعش جنگیالیو د لمنځوړلو لپاره ګډه مبارزه پیلوي نو افغان پوځیان باید پیاوړي کړي او د دې مبارزې مشري هم افغانانو ته ورکړي د ولسی جرګې دویم رستیال نذیر احمد زید د دوشنبه پر ورځ ازادي رډیو ته وویل چې افغانستان د داعش د لمنځوړلو لپاره خصي مسابقه شوه نو اړتیا لیدل کیږي چې افغان پوځیان ښه تجهیز شي سو د ډلې په وړاندې هر ډول ائتلاف کامیاب شي.
ائتلاف مهم ده او په دې کې مهم رول دی افغانستان وی صرف سی په اوایي ځواک دمون په اختیار کې راسي ان شاء الله تعالی مونږ کول اسوسی دایښ په افغانستان کې د منځي اوس د منطقي هوادونو خو باید ارسم نظر کېدلې سي دوی لا سره یو کې په یو وز دي سي د افغانستان سرحد بازي وخت کې دوی د حرم خلاف ورزي کوي یا د خو داخل ترانه نوځي قداوي سي اوایي ځواک مونږ ته په اختیار کې راکې.
خغلی احمد زی ټینګار وکړ چې دایښ د افغانستان زیګند نه ده بلکې د ټولو سیمې او نړۍ لپاره خطر پیښ کړي نو باید په ګډه ورسره مبارزه وشي. د ولسی جرګې اداري پلاوی په داسې حال کې د دایښ په وړاندې د هر ډول ګډې مبارزې بریا د افغان پوځونو په مشرۍ کې مثبت ارزوي چې د امریکا د پوځ لوی درستی جنرال مارټین ډیمپسي له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې دایښ خطرناک ډله بللې او ورسره د ګډې مبارزې په خاطر د سیمه ییز او پراخ کړنلارې غوښتنه کړې ده. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس میرداد خان نجرابی هم په افغانستان کې د دایښ او وسلوالو طالبانو پر ضد هر ډول نړیواله مبارزه مثبت بولی او وایي چې کېدای شي په دې اړه ځینې پریکړې هم ونیول شي. نړیوالو پوځیانو پریکړه هم د افغانستان او سیمې د امنیت په تضمین کې خپل تاثیر لرلای دی. د مخالفینو پټان ځایونه هدف ګرځیدل چې ځانونه د دایښ ته هم ورسیدل مشرانې وژل شول او ډېرې سیمې پریښودي. د امریکا د لوی درستی سفر کېدای شي یو برخه د امریکا پوځیانو د وتلو او امنیتي تړون په برخه کې وي او د افغانستان د راتلونکي لپاره به نوې پریکړې ونیسي. خغلی نجربي هم درس د وسلوالو طالبانو او دایښ ډلې خپل منځي جګړې د دې ډلو د لمنځوړلو لپاره خې بولی او وایي چې د شخړې به د ډلې کمزوري کړي او سره مبارزه به لا اسانه شي. د اسلامي دولت ډلې یا دایښ په افغانستان کې په څو سیمو کې فعال بلل شوی خو افغان امنیتي ادارو ټینګار کړی چې د ټولو مخالفینو د لمنځوړلو لپاره کلکه اراده لري او په وړاندې به جدي مبارزه کوي. اخو پوځي کارپوهان د دایښ په وړاندې ګډه مبارزه او ائتلاف هغه وخت مثبت ارزوي چې مشري افغانان وکړي. یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي رادیو ته وویل چې امریکا او ناتو له افغانستان سره د شویو تړونونو په اساس د خپل دنده بولی چې د دایښ منځوړل ته هڅه وکړي خو په کار د چي د مبارزه د افغانانو تر مشرۍ لاندې مختول اړه شي.
په افغانستان کې کداسي یو ائتلاف جوړیږي دا باید سل به سل د افغانانو په رهبری جوړ شي او مشرۍ باید افغانستان دولت او زمونږ امنیتي ځواکونه ولري تر هغه پورې چې زمونږ حاکمیت محفوظ وي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا دایښ په وړاندې په داسې حال کې دی ویګړې نړیوالې مبارزې خبرې کیږي چې د امریکا په مشرۍ په سوریه او عراق کې هم ورته مبارزه پیل شوه خو لا هم د دې ډلې د پرمختګ مخه نه ده نیول شوې. کارپوهان وایي افغانستان کې د دایښ ډلې مهم قومندانان حافظ سید، شاهد الله شاهد، ګلزمان، حقیار جهادیار او عبدروف خادم یو په بل پسې وژل شوی نو اړتیا ده چې دا مبارزه جدي ونیول شي او پرې نه خودل شي چې د عراق او سوریه په څیر له ناکامۍ سره مخ شي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو خبرونه او ری په کابل کې د نور روختون چارواکي وایي چې د اختر په شپو ورځو کې ل یو سلو ډیر شو زیات ماشومان د روختون ته وروستل شوی چې د پلاستیکي وسلو په مرمۍ او سترګو ټپونه لیدلی. د سترګو د دې روختون ډاکټران وایي ډیری ټپیان داسې و چې باید بستر شوی وای او د یو زیات شمیر د نه لیدلو او شدید درد څخه شکایت کوو. یوسف خان زدران په دې اړه نور حال راکوي.
لیوی خو د نام نه یو مخامخ جګړو او د وسلو د ډیر استعمال تصویرونه او لبلې خو د ماشومان لپاره د همداسې ډیرو پلاستیکی توکو واردول د افغان ماشومان پاروا دومره غیس کړي چې سک کال په کم کې اختر کې د ډیرو ماشومان د سات تیرولو آله وسله و. د کابل د نور درختون چرواکی وای چې د چارې د پلاستیکی وسلو په واسطه د سترګو د ټپیانو شمیرل وړ کړي او یوازې د اختر په شپو ورځو کې یو سلو شپاړس ناروغان د دوی سره سپ دي. د دغه روختون رئیس محمد یوسف برکی د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل دا شمیره د 13 کلونو په پرتله 80% ډیروالی خي.
واجل واقع وو چې اول ورځ کې 200 مریضان وو او دوم ورځ کې تقریبا 40 مریضان او دریم ورځ تقریبا 40 مریضان وو چې دا عمر ډیر زیات وو. پروس اشکال یعنی موږ سره دومره مریضان نه وو چې تقریبا یو تفاوت پکې 80% راځي چې ډیر مایوسانه وو.
ښاغلی برکی وایي په دې ټپیانو کې ډیر یې بستر شول او یو شمیر چې قوي ضربې لیدلې وي تر عملیاتو ورسیدل. بلخوا په داسې حال کې ارقام او د پلاستیکی وسلو او پټاقیو استعمال سکه لوړه اندازه خي چې د اختر څخه مخکې د کورنیو چارو وزارت په ټولو دی بندیز اعلان کړی وو. خو له دې ټولو سره د ماشومانو د مجازي جګړې او کمینونو په تیر اختر کې دومره ګرم وو چې تر ډیره لاروي هم ترې پامن کې پاتې شوی نه دي. عبدالمبین چې په وسترګه ټپي شوی او د اختر لومړی ورځ رئیس په روختون کې پروت دی مونږ ته د لګیدو قصه صدا سي وکړه.
ساعت 4 بجې دیګر بود د بیرون خدام استاد بودم با جمع دوستایم گپ میزدیم. دفتن سر صدای تفلاش شد. وقتی روی خود اگه در دادم مرمی آمد داخل چشمم خورد که همون لحظه که مرمی در چشم خورد خودم به حال شدم افتادم. چند لحظه بعدش که باهاش آمدم چیز دیده نمیتونستم بدون از پرده سرخی که در چشمم ایجاد شده بود.
په همدې حال کې ادریس نومي بل ماشوم چې پلاستیکي مرمیو تر روغتون رسولی وایي په لګېدلې سترګې لیدل نشي کولی.
ژر کوزیدلم اولی ګروپ یې نه دویم تر کوزیدلم دغه ځینې ډزې نه وکړو پیلولم پوس وخته نن بل ته مې لګې اوبه راوړه او بېرته را نه وړل مرمې مې ووتل نو مې وویل چې ما ویل سترګې مې ورتل مرمې نه ولګېدلو.
د نورو د سترګو د روغتون ډاکټران وایي احتمال شته چې زیات شمېر د دې ماشومانو څخه چې قوي ضربې لیدلې نابینا شي. د پلاستیکي پانچو توپکو او ډول ډول نورو وسلو او مرمیو استعمال او جګړو څخه کدا ټاپیان تر روغتونه رسیدلی خلک وایي مخکې لدې چې دا پیښې رامنځته شي حکومت یې باید مخنیوی وکړي. د کابل اوسیدونکي نجیب الله ازادي راډیو ته وویل که حکومت د داسې وارداتو مخنیوی ونه کړي په هیواد کې به تاوتریخوالی ډیر شي.
خوري ده په اول اختر باندې هغه د زخمي شوی ده اختر ورځ مې په شفاخانه کې تېره کړله. یو خو دهشتګرد چې درس ورځو مړ کین اوس مخ خپل منځ کې راسره واچول وړه لکان اوس خپل منځ کې راسره خراب وغه ده چلته راغلی هم 500 وقتی مې د سرګو ولیدلې چې ټول لګېدلې.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د ګمرکاتو په قوانینو کې تغییر راغلی او دا قوانین داسې دي چې ډېر شان هیواد ته په اسانه واردېږي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل که څه هم د پلاستیکي وسلو په واردولو دوی هم خوښ نه دي خو د نوو قوانینو له مخې دوی د مخنیوي څه صلاحیت نه لري.
عرضه خلک راوړي او عرضه کوي که چېرته قانوني موانع رامنځته شي په هیڅ صورت یې څوک نه راوړي. منګه د دې سره مخالف یو او دا نه تنها دا چې اوس پلپل د خلکو سترګو ته ضرر رسولی ماشومان دا د اوس په نور شپخانه کې پراته دي بلکې دا یو 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 ډیر خشن پرهنګ او جنگی پرهنګ رواجی.
په کابل ښار او ګڼو نورو ولایتونو کې د اصلي وژونکو وسلو ترڅنګ د ساتیرۍ دې وسلو دا زیانونه داسې وخت رسولي چارواپوهان د داسې ساتیرولو دوام خورا زیانمن ګڼي. دوی وایي که ماشومان همداسې خپل سریو ته پرېښودل شي نو د عاطفې حس بایلي له وسلو ویشتلو او ځورولو سره لیوالتیا پیدا کوي او بالاخره ټولنه د بدبختیو او جګړو په لور بیولی شي.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
قدر من اوریدونکو دغه موضوع چې مخکې مو یادونه وکړه تاسو کولای شئ چې خپل پیغامونه هم دا شیبه په مستقیم ډول هم له ازادۍ رادیو سره شریک کړئ. زمونږ مخکینی موضوع د ماشومانو ته د اختر په ورځو کې او همداراز په نورو مناسبتونو کې د لوبو د ټوپکو او توفنګچو اخیستل چې اکثرا لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل د نور د روغتون د چارواکو له قوله مو واوریدل په دغه اختر کې له 130 زیات ماشومان ټپیان کړي دي. البته په ډیرو مواردو کې د خلکو د مړینې احتمال هم شته. په دې اړه د دې موضوع د څیړنې لپاره د هلمند پوهنتون د ارواپوهنې د پوهنځي استاد محمد حسن خان درمل همدا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. استاد درمل مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. لومړی دا راته ووایي چې ولې میندې پلرونه او خپلو ماشومانو ته جنگی د جنگ وسایل د لوبو په بنا اخلي نه نور وسایل؟ آیا دا د جنگ د عمق خودون کې دا څنګه چل دی؟ درمل صاحب تاسو زما آواز که اوري د ټلیفون په مستقیمه زه به تاسو نه لستره پوښتنه وکم. مونږ په راپور خپور کړه او په راپور کې د نور د روغتون مسؤولانو ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیر اختر کې له 130 زیات ماشومان چې په همدې د لوبو په وسایلو توفنګچو او ټوپکو باندې ټپیان شوي دي د روغتون ته د علاج لپاره وروستل شوي دي. زما پوښتنه دا وه چې ولې میندې پلرونه د لوبو وسایل چې جنگي د جنگ وسایل دي د لوبو په بڼه دا ماشومانو ته اخلي او نور شیان نور ته خوښوي؟
په پایل کې خو تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې موږ البته ارواپوهان وایي چې د ماشوم په روزنه کې هم وراثت او هم چاپیریال دواړه یو ډول اغېز لري، یعنې تر اوسه دوی دې موافقې ته نه دي رسېدلي چې چاپیریال او که وراثت د ماشوم په روزنه باندې اغېز لري. خو څومره چې وراثت لري په هماغه اندازه باندې چاپیریال د ماشوم په روزنه کې اغېز لري. خو له بده مرغه به ووایم چې افغاني ټولنه یا افغاني چاپیریال یو داسې چاپیریال ده چې هغه له مرمۍ او له توپک نه راپیل شوی، د ماشوم ژوند پکې راپیل کېږي او د ماشوم په همدې پړاو کې لویږي او حتی تر مرګه پورې رسېږي. نو ماشومان لکه څرنګه چې مې وویل په کوڅه کې په همزولو سره حتی د والدینو لخوا په کور کې چې د راډیو له لارې د رسنیو له لارې د تلویزیون له لارې دغه مسایل ویني یا دا ویډیوګانې یا دا فلمونه ویني، نو دا مستقیما نیغ په نیغه د دوی په روان باندې اغېز کوي، دوی تر اغېز لاندې راځي او ماشوم لکه یو د یو تنکۍ ونې په څېر د یو تنکۍ لښتې په څېر باندې ده. نو کله چې دغه لښتې یو ځلې په یو خوا باندې لاړه بیا یې ډېر څه څخول دروند وخت
ارتیا لري. بله درمل صاحب، دا خود ماشوم تمایل دی، ماشوم خو ورځ چې پیدا کیږي تل غوړي چې هغه څه چې دی غوړي هغه تر لاسه کی. مایندې او پلرونه ولې حاضرېږي چې د ماشوم د غوښتنې ته چې ډېره منطقي هم نه ده او خطر او ګواښ هم زیات دی ور تسلیمېږي؟
ما مخکې یادونه وکړه چې د افغانانو ژوند هغه که اوس لویان دي ځوانان دي حتی کوچنیان دي، هغه په جګړه کې راپیل شوی ده، په جنګ کې راپیل شوی ده، په جنګ کې دوی ځوانان شوي دي او په جنګ کې مشرۍ یا سپینګیریتوب ته رسېدلي دي. نو طبعا لویان هم تر همدې اغېز لاندې دي، لویانو سره هم همدا مفکوره موجوده ده. تر څنګ یې ګاونډي هېوادونه چې د هغه افغانستان ته داسې وسایل را استوي چې هغه مجبوره دي چې ماشومانو ته یو واخلي، د ماشومانو د حتی په ظاهره باندې د لوبو د وسیلې په توګه باندې مګر په باطن کې ډېر غټ تاوان ماشومانو ته رسېږي. تر څنګ یې یوه بله غټه ستونزه چې د هغه زموږ او ستاسو په نصاب کې ستونزه ده چې زموږ او ستاسو همدغه مشران همدغه موږ او ستاسو په کوم عمر کې چې موږ یو د همدې نصاب اغېز په موږ باندې ده. په کتابونو کې د کتابونه په افغانستان کې له بده مرغه زموږ نصاب نه چاپېږي، له نورو ملکونو څخه ګاونډیو ملکونو څخه دغه نصاب راځي. په نصاب کې مو ستونزه موجوده ده، له ماشومتوب څخه له بده مرغه په افغانانو کې همدغه د جنګ د جګړې د خشونت د افراطیت دغه مفکوره کې موجوده ده. هغه ځوانیږي، نو طبعا لویان هم په همدې موهید کې روزل شوي دي، په همدې جنګونو کې لوی شوي دي. نو طبعا هغوی هم له یوې نه یوې لارې د همدغو وسایلو تر اغېز لاندې دي، او څرنګه چې دوی تر اغېز لاندې دي ماشومان هم په هماغه کچه باندې.
استاد درمل، لډیرو کلونو نزوینه ما مخسن په تیرو 1414 کلونو کې پرله پسې دغه د درسي نصاب د مجاهدینو د وخت د درسي نصاب او بیا په پاکستان کې د افغانستان د خوندزیو د درسي نصابونو په اړه دا چالتہ جنگ ور خودل کې د ټوپک ور خودل کې د دوه ټوپک څوکي کې څلور ټوپک کېږي، په دې باندې انتقادونه زیات شوې دي. او ظاهرا د سخکاری چې د افغانستان نوی په د ورسته یو 1400 کلونو کې په معرف نصاب کې هم بدلون یو څه تر یو حد پورې دقیقا راغلی، مګر تر اوسه پورې هم دا د خلکو په عام ذهنیت کې یعنی د ټولنې پر روان باندې کار نه کوي. دا ولې؟
ما مخکې یادونه وکړه لکه څرنګه چې دغه لویان حد اقل 40-50 کلونه پورې چې دوی عمر لري 40-50 کلونه دوی په جنګ کې په جګړه کې په همدې کورنیو شخړو کې را تېر کړی ده. نو دا په دې معنا نه ده چې ګواکې یو څوک دي سوکالۍ دې راسي، ارامي دې راسي، سوله دې راسي، جنګ یو دم ودرېږي او د سولې پلاو دې پیل شي. موږ لکه څومره مزل چې مو په همدغو تیارو کې را کړی، په همدغو جګړو کې چې مو څومره مزل کړی، په همدغه ورورژنه کې مو څومره وخت را تېر کړی.
نه نه، زما مطلب دا دی استاد وبخي چې پر ټولنیز روان یعنی پر د ټولنې پر عمومي ټولنیز روان باندې دغه خبره اوس خو د لوستو خلکو شمیرم په زیاتې دوده، یعنی نالوستي خلک وګمر نه دي لکه مثلا 40-50 کاله مخکې چې وو، دغه ولې د ټولنې پر عمومي روان د خبره تاثیر نه کوي؟ ورځ پر ورځ دغه فرهنګ د دې په ځای چې راکم شي په زیاتې دوده.
خو زه هم دغه خبره غواړم چې تکمیل یې کړم. لکه څومره وخت ما ویل چې څومره چې موږ په جګړو کې راتېر کړی په جنګ کې مو راتېر کړی نو طبعا چې د یو روغ پړاو ته وځو یو آرام پړاو ته وځو یو سوکاله پړاو ته وځو نو بیا هم وخت اړتیا ده. په لس کاله کې فکر نه کوم چې یا په پنځلس کاله کې چې دغه مفکوره چې اوس له افغانانو سره موجوده ده هغه د پولیس وکلو کې پای ته ورسېږي. عمومي البته عامه پوهاوی باید په ښوونځیو کې ماشومانو ته ورکړل شي. یو داسې برخه باید ښوونځي کې موجوده وي چې هغه کې د هغه له لارې ماشومانو ته عامه پوهاوی ورکړل شي. له دغه دغه موارد یا دا وسایل چې د ماشومانو له پامه او له نظر څخه باید بد راسي. نو منظور مې دا ده چې د ټولنې د عمومي مفکورې د بدلولو لپاره لکه څومره وخت چې موږ په شخړو کې تېر کړی نو د دې د راکمولو یا د دې د کټې د راټیټولو لپاره هم وخت ته اړتیا ده. بیړه باید ونه شي. په ډېر احتیاط سره ډېر حساس پړاو ده. په ډېر احتیاط سره باید ګام پورته شي. د خلکو پر مفکورو او د خلکو پر ذهنیت باندې باید تر ډېره بریده کار وشي.
ډیره زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو د هلمند پوهنتون د ارواپوهنې د پوهنځي استاد محمد حسن خان درمل چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د شباز مغغغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي په ټول هیواد کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو مخکې مې د خبرونې په سر کې هم یادونه وکړه چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سه شنبه د هانګ کانګ له ټیم سره د کرکټ لوبه لري. دا د نړیوال جام د 2014 کال د شل اووریزو نړیوال جام د لوبو د تیاری مقدماتي لوبي دي چې د غوراوي لوبي دي چې افغانستان لپاره دا سبا د سبا د هانګ کانګ سره لوبه ویل کیږي چې تاکونکې لوبه ده. موږ ډېره هڅه وکړه چې په هالند کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له غړو سره تماس ونیسو. تر اوسه پورې هم زما تخنیکي همکار شمشاد زادران هڅه کوي چې له دوی سره تماس ونیسي. خو له هغه مخکې غواړم چې په کابل کې د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال حاجي عزیز الله فضلي سره چې همدا شېبه له کابل د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی غواړم خبرې ورسره وکم او د دې لوبې په اړه چې سبا په هالند کې کیږي غواړم د دوی نظر وپوښتم. فضلي صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې خبرونه بلنه مو منله. سبا مسابقه له هانګ کانګ سره ولې مهمه ده؟
مننه. نمرې خو چې تاسو سره ټلیفون کولی کوي واقعا موږ هم کوشش وکړي چې ملي لوبډلې تاسو سره وصل کو. خو متاسفانه په دې ونه توانېدل چې دوی د سکاټلند هالند تکلیفي مال ته راځي پر ځای چې د بس پرې غږه ټلیفون کارخانه وسره برابر سره بیا به هم کوشش وکړو. موین دغه لوبه خو په دې وجه باندې مهمه ده. تاسو ته معلومه ده چې موږ کوشش کوو چې خپل ګروپ ټاپ کو، یعنی په خپل ګروپ کې هغه کوي اړ پنځه چې واغه موږ د نوی پړګر کې مات کړل. خو طبيعي پیښه کله کله داسې وي چې سړی ردی چینج کی. هغه دوی لوبي چې د باران د وجه ونسولې د کاناډا او د کینیا سره نو یو ستونزه هغه وه. او یو هغه لوبه چې د عمان په وړاندې باندې موږ وبایلل نو په هغه سره زموږ پوینټونه یو سره کم شول. سبا ته لوبه چې د هانګ کانګ سره ده موږ په هالند کې به ان شاء الله د لوبې ډګر ته سره وځو. هغه په دې باندې موږ د لپاره مهمه ده چې دا کوارټر فاینل سیالي ده. که چېرته موږ هانګ کانګ ته ماته ورکړو نو بیا موږ نیمه پایلوب ته سیم فاینل ته لار پیدا کوو. هغه څلور ټاپ ټیمونه چې سیم فاینل ته لار پیدا کوي دوه هالرډي پیدا کړی ده لکه سکاټلند او هالند دوی دواړه سیمی فاینل ته لار پیدا کړی. هغه په دې وجه باندې چې هر یو خپل ګروپ ټاپ کوي هغه پوینټونه زیات و نو په دې وجه باندې دوی کلیلی دي سیمی فاینل ته. سبا سبا بیا هم د دغه نورو دوو لوبډلو سرنوشت معلومیږي چې کومې دوه لوبډلې په دې توانېږي چې د هغو دوو لوبډلو سره د سیمی فاینل یعنی مپایلوب ته لار پیدا کړي. په دې وجه باندې موږ ته ډېره مهمه ده.
بلې فضلي صاحب، د افغانستان مخکینی لوبې له هانګ کانګ سره اوریدونکو ته ووایي چې ډېرې مورته بایللې که مو ډېرې ترې ګټلې دي؟
فقط په 2001 او په 2006 کال کې د ایچسی فلافیا ایشاکا په نامه باندې په کوم سیالي کېدلې په هغه وخت کې زمونږ لوبډله چې به کله ملیشیا ته تلله د دوی سره درې ځله په کوارټر فاینل سیالۍ کې مخ شوې ده. مونږ د دوی نه ماته خوړلې ده. نور په مجموع کې تقریبا ما سره چې کومه اسیا پرته ده اته دېرش سیالۍ مونږ د دوی سره کړي. په اته دېرش سیالۍ کې مونږ د دوی سره تقریبا 9 سیالۍ ګټلې دي مختلف سیالۍ، او خصوصا په تیر نړیوال جام کې په شل اوریزه سیالۍ کې چې په بنګلادیش کې د سره کېدی نو هلته هم مونږ ودی ته ماته ورکړې ده. نو در اوسه پرې کله چې زمونږ لوبډله د 2009 هم نه راپدې خو بیا د 2015 پورې اوس چې دوی چیرې زمونږ سره د لوی په ډګر کې مخسوي دي بریا نه ده مومله. نو زه یو ځل بیا هم انشاءالله امیدوار یم چې سبا به هم ودی ته ماته وکړو په خاطر د دې باندې چې زمونږ د لوبډلې او د دوی د لوبډلې په منځ کې ډېر غټ توپیر دی. د هر لحاظه د دوی هماغه پخواني لوبغاړي دي چې دوی په انکان کې ډیمیسټیک یا کورنۍ کرکټ دومره غني نه دي چې دوی نور نوی لوبغاړي تولید کړي. هماغه د 2003 نه چې کوم لوبغاړي د دوی سره لوبیږي اکثریت لوبغاړي همغه دي. نو زموږ په لوبډله کې ډېر ځوان لوبغاړي شته. انشاءالله زه متیقن یم چې سبا ته به ډېره ښه خوندوره لوبه کېږي او بریا به د افغانستان په برخه وي.
یو وروستۍ پوښتنه فضلي صاحب، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا چې له ټاپ د جدول نه راول وې ده، دا په دې خاطر چې له عمان سره کمزورې لوبه وکړه که یعنی فکر کوي چې عمان سره لوبه ګټل کېدای هم شوای په داسې حال کې چې له سکاټلند یا نورو قوي ټیمونو نه وګټل شوه، او که دا زموږ د غفلت نتیجه ده چې نن د جدول درېیمې درجې ته راولوېدو؟
که چې تاسو وګورو زموږ سره په ګروپ کې ټاپ ټیمونه هغه سکاټلند او هالند او متحده امارات و، هغو درو سره موږ تقریبا یو طرفه شکست ورکوي. نو په دې سره زه ویلی شم چې هغه دوې لوبې چې د باران د وجې نه خراب شوې د کاناډا او کینیا سره او موږ ته غټه ضربه راورسول، ځکه په هغه یوې لوبې ګټلو سره دوه دوه پوینټه راکړل. نو هغه یو امتیاز موږ ته راکول شو، یو دوی ته ورکول شو. د عمان په وړاندې باندې دغه یو غفلت وسو چې موږ لږ خوشباوري په دې وښودله چې درې سیالۍ ګټل شوي دي، نوي لوبغاړو ته هم چانس ورکول شوی و. دوم هغه میدانونه دومره سازګار نه و لکه کوم چې په سکاټلند کې کېدل. په هالند کې چې کوم میدان جوړ شوی و په هماغه ورځ چې د عمان سره لوبه وسو، نه هغه میدان دومره معیاري و، نه هغه ویکټ استنډرډ جوړ شوی و. موږ چې کله د لوبغاړو سره خبرې وکړې چې په دوه مینیم کې او ویکټه دومره ماته شول چې بېخي داسې یو 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 حادي غوندې لکه یو په خام کلیو کلیوري کې چې یو د کرکټ میدان جوړ شوی دی. یوه وجه یې دا وه، دومه وجه دا وه چې د دې خبرې نه هم انکار نه شو کولی. واقعا چې کله سړی ډېر خوشباوره شي هم هغه خپل ټاکلی هدف څه کمزوری کېږي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال مشر حاجی عزیز الله فضلی او چې له کابل د ټلیفون په مستقیمه لیکه خبرې کولې. د خبرونه ورستۍ برخه تر رسیدلې یو نړیواله موضوع لرو، لکه مخکې مې چې یادونه وکړه د ایران مسله د نړۍ د رسنیو ټاپ مسله ده. د جرمنی او ایران چارواکو نن په تهران کې تر لیدو وروسته د ایران د اټومي موافقې د راتلونکي په اړه خوشبيني وښوده، او هیله یې څرګنده کړه چې دا اقدام به له ایران سره د نړیوالې ټولنې اړیکې ښه کړي. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې چې همدا شېبه په سټوډیو کې را سره ده.
د جرمنی د صدر اعظم مرستیال او دغه یواد انرژي وزیر وای چې له ایران سره د اټومي موافقه سره به نوی موضوعات راپورته سي. سیګمار ګابریل په تهران کې له ایراني چارواکو سره تر لیدو وروسته په یوه خبری کانفرنس کې ویلي چې د سیمې او په تیر بیا د اسرائیل او امنیت د جرمنی لپاره ډیر د اهمیت وړ دی.
mit dem neuen Atomabkommen und dem wirtschaftlichen Aufschwung
der Weile Rustem موافق اټومي موافقه سره او دراتلون کو پیښو ته پکتو به د ایران لپاره نوې مسایل راپورته سي، او موږ هم په یواد کې دنن او بهر داسې تدابیر نیولې چې په منځني ختیځ کې امنیت ټینګ سي. زه باور لرم چې دا به د ایران په ګټه هم وي. د سیمې د امنیت ټینګښت او د اسرائیل خوندیتوب د جرمني لپاره د پام وړ اهمیت لري.
und sie müssen verstehen
دغه راز د ایران د نفت وزیر نامدار زنګینه په همدې خبری کانفرنس کې پر ایران د لګیدلو بندیزونو په لرې کېدو سره د یو بدلون هیله وشوه، او وایي چې په هغو کلونو کې چې ایران له بندیزونو سره مخامخ و دغه وتوانیدلې خپل ستونزې په خپل حل کړی او د پوینه هغه څه خوندې کړی چې مهمه اړتیاوې دي. نامدار زنګینه زیاتوي،
ما امیدواریم یک جهشی بعد از تحریم ها داشته باشیم.
دوی موږ هیله لرو چې د بندیزونو لرې کېدو سره یو حرکت رامنځ ته سي. داسې ښکاري چې جرمني کمپنۍ او د دغه هیواد دولت په خپله له ایران سره د مرستې اراده لري او غواړو د رکود دوره شاته پرېږدو تر څو وکولی سو له آلمان سره چې هیڅکله مو خرابې اړیکې نه درلودې او 150 کلن تاریخ لرو که خدای کول شي دا اړیکې بیا له سره پیل سي.
اعتماد و دوستی
دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ مشر له ایران سره اټومي موافقه یوه اړتیا بولي او هغې نن په بروکسل کې ویلي چې دغه موافقه د سیمې د امنیت او ثبات لپاره لومړنی ګام دی.
ډېره زیاته مننه کوم فریبا ظاهر. قدرمنو اوریدونکو، دا د 15 بجې کېږي. ډېر مطالب مو له خپرېدو پاتې شول په دې خاطر چې وخت مو پای ته ورسېده. خیر، په راتلونکي یو ساعت کې چې امید مرزبان بستاسو کوربه وي،